سلامونه درنو اوریدونکو، په کابل کې 8 بجې شوې په رواني اوسات کې درسي سات او تانې څنګه خبرونه درته لرو. خو ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه هم ست. ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې لقحتې سره د پام وړ شمیر کسانو د مخامخېدو په باب خبرداري ورکړ. ملګرو ملتونو پرون په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان ترڅنګ په سومالیا، ایتوپیا، یمن، نایجیریا، جنوبي سودان، بورکینا فاسو او هیتی کې د ریکارډ تر سطحې زیات کسان لقحتې سره مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي لقحتې سره یو څو ګامه فاصله لري. روسته لاغی چې طالبانو په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د خزو پر کار بندیز ولګاوه. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې اړو کسانو په ځانګړي ډول خزو ته د بشري مرستو رسول له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز وای د بلخ ولایت په مزار شریف کې د نهاد رادیو خپل خبرونه بیرته پیل کړي. د دې مرکز په حواله څلوېخت ورځې مخکې په دې رادیو کې اور لګېدلی و چې تر هغه وروسته د رادیو خپرونې بندې شوې وې. دغه مرکز وایي د دې رادیو د خپرونو د بیا پیل لپاره یې د کارکوونکو ژمنتیا ستایي او د پیکان تلویزیون برخه کې هم د همکارۍ غوښتنه کوي چې په همدې اور لګېدنه کې جدي زیانونه وراوښتي دي. د 2020 کال په دوبي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو فشارونه زیات شوي دي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت وای غوړي د افغانستان 12 نور کوچني قانونه دا او طلبې ته وړاندې کړي. دغه وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي دغه قانونه د مرمرو، ګچو، ابرک، فلورایټو او نورو مادني موادو دي. وزارت ویلي وال کسان کولای شي تر دوشنبه یا دوري حمل میشتې تر 28 نیټې خپل غوښتن لیکونه وسپاري. د طالبانو پر حکومت انتقاد کوي چې د افغانستان قانونه په غیر قانوني ډول سپړي او په بدریغه توګه پاکستان ته لیکدوي او د وایدو په اړه هم شفافیت نشته. د عراق ولسمشر عبد اللطیف رشید پرون شنبه د کوردانو په کورواکي سیمه سلیمانیه هوایي ډګر ته نږدې د ترکیه بمباري وغندله. رشید په یو اعلامیه کې ویلي د کوردستان پر خلاف د ترکیه پوځي عملیات دوام لري چې وروستۍ بمباري د سلیمانی ملکي هوایي ډګر په وړاندې ترجمه شوې ده. رشید چې په خپل کورد او د سلیمان او د سلیمانی اوسیدونکو د ویلي چې د ترکیه دا ډول اقدامات قانونی توجیه نه لري بلکې واځي د ملکیانو د ډارولو سبب کیږي او دا عملیات په دې پلمه کې چې هلته متخاصم ځواکونه حضور لري. د عراق د ولسمشر اشاره د کوردستان کارګر ګوند ته چې د عراق په کوردستان سیمه کې حضور لري ترکیه په تور لیست کې شامل کړی او تروریستي سازمان بولي. او د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي بلونی د هغو په ناغښتونکو د سابقې چک کولو پروسه چټکوي. د سابقې چک کولو پروسه چټکوي چې امریکا ته په غیر قانوني ډول د وختو په تمه د امریکا او مکسیکو پر سرحد گیر پاتې دي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت پرون شنبه ویلي چې دغه اقدام د کووید 19 ناروغۍ په تړاو د لګول شویو محدودیتونو د ختمېدو د چمتووالي لپاره کیږي. د دغو محدودیتونو له کبله د پناه غوښتونکو د چک کولو پروسه هم ټکنۍ شوې وه. د امریکا د کډوالۍ چارواکي به د پناه غوښتونکو د سابقې چک کولو لومړني کارونه د پناه غوښتونکو پر یوې ډلې پیل کړي چې پر پوله په توقیف کې ساتل کیږي. د کورنۍ امنیت وزارت ویاندی ویلي د پناه غوښتونکو مرکې به د ټلیفون له لارې کیږي او دوی به د چک کولو پر مهال کولای شي قانوني مشورې ترلاسه کړي. درنو اوریدونکو، مخکې له دې چې لاړ شو اونیزې خبرونې واورو، راپورونو ته مو پام راړوم. د ازبکستان حکومت په یو اعلامیه کې ویلي چې را روانه پنجشنبه به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. ویل شوی چې په دې غونډه کې به چې په سمرقند ښار کې کیږي د ازبکستان، چین، ایران، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر اوسني وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې د طالبانو کوم استازي ته د ګډون بلنه نه ده ورکول شوې. تر دې مخکې په روسیې کې د افغانستان په باب هم غونډه جوړه شوې وه چې هلته هم طالبان نه وو وربلل شوي. ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه هڅه کوي د طالبانو حکومت په ډېرې نرمۍ سره لا منځوي کړي. جزئیات په دې راپور کې.
ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د ازبکستان د سمرقند ښار په جوړیدونکو غونډه کې د طالبانو نه بلل دا معنی ورکوي چې د افغانستان ګوندي هیوادونه په ډیره نرمۍ سره د طالبانو د لا منځوي کولو هڅه کوي. د روسیه او ایران ځینې خبری رسانه یو راپور ورکړی چې ازبکستان غواړي را روانه پنجشنبه یعنی د اپریل پر 14 د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. ویل شوي چې په دې غونډه کې به د ازبکستان تر څنګ د چین، ایران، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر اوسني وضعیت بحث وکړي. په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غاوس جانباز په دې باور دی چې طالبانو د سیمې د هیوادونو سپارښتنو او غوښتنو ته پام نه دی کړی.
داسې ښکاري چې د سیمې هیوادونو یو نوی تحریم د طالبانو په مقابل کې اعلان کړی دی، نه یوازې دا چې راتلونکي سمرقند غونډې ته دوی دعوت کړي نه دي، مخکې په ماسکو کې هم یوه لویه غونډه دایره شوې وه د افغانستان په تړاو چې هلته هم طالبان را دعوت کړي نه وو. ولې دا کار کیږي؟ دا کار د دې لپاره کیږي چې طالبان د منطقې د هیوادونو د روسیې د فدراسیون هغه کومې توصیې، مطالبات او وړاندیزونه چې دي هغو ته غوږ نږدي، هغه عملي کوي نه، ګرچې ظاهرا وعدې ورکوي. نو په دې ترتیب زما په د سی تصور کیږي چې د طالبانو د نرابللو په اړه به د روسیې فدراسیون تر نورو زیات ټینګار کړي اوسېږي.
بل تحلیلګر فاروق فردا چې ډیره موده په روسیه کې د خبريال په توګه کار کړي وایي د سیمې ځینې هیوادونه په افغانستان کې د داعش د تحرکاتو په اړه اندېښنه لري. د ښاغلي فردا په وینا د ازبکستان دا غونډه په واقعیت کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غونډې چې د مارچ پر 9 جوړه شوې وه پر پریکړو د تایید ټاپه لګوي.
دې غونډې اهمیت په دې کې دی چې دا په هند کې د شانګهای د غونډې نه راوروسته جوړیږي او د شانګهای د غونډې په فیصلو او پریکړو باندې د تایید مهر لګوي. خو زما په نظر ګاونډي هیوادونه باید دوو ټکو ته متوجه شي. یو دا چې په دې غونډو کې ډېر لازمي وبولي چې د افغانستان استازي هم راوغواړي او د هغو په حضور کې خپلې فیصلې او خبرې وکړي. او بله مسله اساسي او بنیادي خبره دا ده چې سیمه ییز هیوادونه یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه د یو سیمه ییز پوځي ځواک په ایجادولو فکر وکړي چې دغه ځواک وکولی شي هر هغه هیواد چې نورو هیوادونو ته د خطر منبع وي په هغه کې عمل وکړی شي.
د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې له افغانستان د ترهګریزو ګواښونو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې وه. ټاکل شوې را روانه جمعه یعنی د اپریل په 14 په ازبکستان کې بله غونډه هم وشي چې د ګډو ګټو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان، روسیې، تاجکستان، ترکمنستان له پلاو سره یوځای پر ځینو مسایلو بحث وکړي. تر دې مخکې د افغانستان په اړه یوه غونډه په مسکو کې د نوومبر میاشتې پر 14 جوړه شوې وه چې هلته هم طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلوف ویلي وو د مسکو په غونډه کې طالبانو ته ځکه بلنه نه وه ورکړل شوې چې لا یې ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی، خو طالبان خپل حکومت ټول ګډونه بولي.
و موریدل چې ټاکل شوی را روانه پنځمه د ازبکستان په سمرقند ښار کې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې طالبانو ته بلنه نه ده ورکول شوې. تر دې مخکې په مسکو کې په نومبر میاشت کې لوی غونډه را بلل شوې وه چې هلته هم طالبان نه و بلل شوي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو هڅه کړې چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره په یو ډول نه یو ډول تعامل ولري. په دې اړه زموږ همکار په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر او سیاسي تحلیلګر میر عبدالواحد سادات سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د ازبکستان غونډې ته ولې طالبان نه دي بلل شوي. هغه وایي
طالبان چې د ملي او بین المللي مشروعیت بحران سره مخامخ دي، په داخل میاشته د دولت په جوړولو کې ناکام پاتې شوې ده. تر هغه وخت چې دا نقیصه دوام ولري، طالبان د پاره نه تنها مشکل بلکې ناممکن ده چې د یو معقول تعامل لاره منطقي او نړۍ سره پیدا کړي او د هغه معیارونو خاوند شي چې د منطقي او جهان اعتماد حاصل کړي.
سادات صاحب، د سیمې هیوادونه ځینې اندېښنې هم لري. طالبان د دوی د کومو اندېښنو په لری کولو نه دي بریالي سوي.
د دا تشویشونو عامل دا اسفبار واقعیت دی چې په داخل میاشته افغانستان متاسفانه د بین المللي ترورستانو د یو امن مکان په ایس بدل شوې دی. هغه تروریستي ګروپونه چې منطقوي او بین المللي خاص پروګرامونه لري او خاص اهداف تعقیبوي. متاسفانه د طالبانو مشرتابه تندروانه عمل کرد او د امیر المؤمنین غیر مسئولانه اظهارات دا تشویش ته لا قوت ورکوي.
ځینې ډیپلوماتان په دې باور دي چې د دې غونډې هدف د طالبانو د لا منځوي کولو هڅه ده. ستاسو نظر پرې راڅرګند کړئ.
د افغانستان انزوا د منطقې او نړۍ په ګټه نه دی، او زه فکر نه کوم چې د سمرقند کانفرنس چې اکثریت ګډونوالي جیوکونومیک او جنوبی آسیا ته د اتصال او انتقال پروګرامونه لري دا اجندا تعقیب کړي. د افغانستان د انزوا اساسي عامل خپل طالبان دی، او د طالبانو تندرو مشرتابه او د غوی منطقوي او بین المللي اميان چې غواړي افغانستان د یو جیوپلیټیک قانون په ایس د خپل منطقوي او بین المللي رقبا پر ضد استعمار کی د غوی په حاله دی.
درنو اوریدونکو، اوس مورا بولم چې تاندې څنګه او درس سات خبرونه باوري. د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا، او ځوانان باید پکې خوشاله وي. خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته ورختا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسم کې ځوان چې دای باید خوشاله اوسي کې ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهمه ورځ ده، او ځوانان باید ورته خوشاله وي. خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه، او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي، نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځ ښه تیره شي. دا پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی، او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیات وم، اوس ځکه چې واده پرګرام چې نږدې شوی د اقتصاد نگاه خپه یم کنه. اوس یو ملګری یو دوست بل چانس پیسې قرضې کنه، په دې خاطر باندې پیسو ته خپه یم. دا اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي، داسې خرچې زیات زیات دي. خپله واده کې د خانې کار دی، 8000 روپۍ په ماشه خلو نش به تاسو کولای چې د کور خرچه پوره کړئ. خاص د کور خرچه مې په کور کې مسه 15000 روپۍ د میاشتې خرچې وړې وې. څه وړې وسه چای ګوره دا چې وړې وس 15000 روپۍ کې او ماشه 8000 روپۍ دي. زما خو اراده و چې دا اوس یو کندې روزنه مخ کې مس د اقتصاد نگانه وزنه ده. اوس مې چې خدای پاک دې زړه اقتصاد کې کنه اختر نه بعد به یا دوست نه پیسې خرڅ کوو بکم. چې نشته خو زه ته زیات راچوم چې دا خرڅ وسنه خلاص ته مونږ څنګه نه خلاصم زه ته زیات بوجره باندې چې واده نه کړم نه ده کوټه باندې قریب یو لک ډیر دی لک 15 روپۍ لګولې دي. دغه ټینشن کې دا واده ټینشن خو ډیر زیات دی.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبوره راپیدا کړي، دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا یې پور کړي، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته، که نه نو دغه یو بوج دی د دې لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 5000 افغانۍ وکړ. نوموړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه راپیل کړې. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفګانونه ډېر شي.
کله چې په واده کې ډېر مصرف کوي، عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډېر مصرف کې ګوري. یعنې دوی وایي که موږ په واده کې ډېر مصرف وکړو نو مانا مونږ به یعنی ارزښتمن خلک یو. دا په داسې حال کې ده چې ډېر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې په هغه باندې ونازېږي، او خپل ټول لویي، خپل ټول لوړوالی په ډېرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي. بې ځایه سیالیانې دي، رقابتونه دي د خپلو خپلوانو، د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف په واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي، دغه خیخي یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنې دوی ظاهرا دوستي کوي، خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا ملکه بیې، دا د دوستۍ رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوی ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې خوالی رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي، د دوی په ژوند کې د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضاریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځېږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کېږي چې کیسه تر خفګانه ورسېږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي.
اکثر نجونې هم څه دي داسې شیان لالکانو نه غواړي، کوم څه خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسمو کې، ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راغلي، بل که چېرې دوی ګرانبیه انجامې ډېرې غواړي، مثلا سره زره ږدي له اندازې زیات، یا مثلا شرط ږدي، نو دغه مسایل چې یو څه خفګانونه رامنځته کوي، یا مثلا دا د مېلمنو په رابلنه کې د جنۍ خوا مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډېر مېلمانه راځي، یا به دې ټولو ته کالي ورکوي، یا به مثلا لنګۍ ګانې ورکوي. داسې هم که زه دغه مسایل په دغه مراسمو کې دومره مهمه نه دي، اما موږ ډېر سخت نیولې دي، رسمونه رواجونه مو ډېر کړي دي، سخت کړي مو دي، په ځای د دې چې اسانه یې کړو د واده مراسم ورځ سره بلې لګیا یي د سختۍ په حال کې. نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هېڅ یو نجلۍ زه نه غواړم، زما د ژوند ملګری دی، دغه مراسمو کې د ژوند چې دی باید خوند ترې نه واخلي، خوشحاله واوسي، چې ورته هغه د خفه سي پکې، یا مثلا په ده باندې د دومره بوج راسي چې دی ونه شي کولی د خپل واده د عظیم خوشحالۍ نه د خوند واخلي.
خانولي عادل وایي اوس ته پخوا په پرتله حالات بدل دی، او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډېر زیات مصرف نه کوي، دوی د پرې پوسی چې په راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغوی کې پاتې راځي، لکه په اولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونه رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړې پاملرنه کول. حالات بدل سوي دي، ځوانان کولی سي په ډیر کم لګښت باندې، په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې مخکې باید دوی په خپلو کې سره کښېني او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډېر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا نو بیا دوستي نه دی. یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمی باید
دنیا زیات نه وي یو لک یو نیم لک روپۍ بیا د ټاکل شي کنه ځکه زیات ورواز موږ ځینې انډه دي مسافرین دي چې ایران ته راشي ورنه دي خرج ورکو ته شالته پیسې اجم فلار کې څوک د شغلانو ښکار شي څوک سینین لوي څوک یو د وان شمن بل د وشي بس ختم شي بیا چرګان د پیسو لپاره بس ورو کې بیا کم خرچه وشي لاس بوجي ورځ څوک په خیم بیا پنځه بوري په خی کې لاس منه وخه لري بیا پنځه منه راړي سي هر څه بیا کم شي
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي پایلې څوي او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثر شي په همدې اړه مو له ټولنپو عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم لودین صاحب ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي وجه یې تاسو څه بولئ
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده او دا وخت هغه لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو واجبو نه ځان خبر کړي نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده را نږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بېځایه مصارف او دغه رواجونه او ولور او زیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي ورته هغه په یو روحي کړاو کې تیروي
کله چې دغه سې وضعیت رامنځته کیږي نو پایله یې څه کیږي
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دي ځوان ته چې کوي بېځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلیږي دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلې او الګ په ژوند باندې هم اثرات لري ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي کې دی سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت زورونکی هغه دواړو لپاره
یو خبر ده هم کې کله چې یو خو غوښتنه فرمایش لري هغه نه عملي کیږي د خپل هم یو قدر پیدا کوي چې کېدې شي دوی هغه شی بچ د دوی یو مهمه د ژوند په خوي چې واده ده هغه وخت هم خوشاله نه وي او پراتلونکي ژوند کې هم دی بل سره غوښتنه پیدا کوي او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبرونه نه لازم ما غوښتنه نه منله څنګه چې ما غوښتل هغه واده راته نه کړ نو زه هم دا چې څه وای نه غواړم خبرې ومنم کنه
دغه وضعیت چې عمدتاً دغه مشکلات چې فامیلونو منځ کې پیدا کیږي دغه خاطرې ټول عمر د پاره پاتې کیږي ځکه دغه نوې ژوند پیل وی او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي په دې وخت کې مشران ته ډیر زیات مسولیت راځي کیږي چې هغه د بیزه فشارونو نه لاس وخلی ځوانان ته وخت ورکړي چې هغه خپل کم رقم چې هغه غواړي خپل ژوند شروع کی هغه سي شروع کی په خپل کې جوړ راشي ان کولای شي چې سیالي او د همچشمه په نوم باندې دغه ځان خودنی رواجونه د منځوي سي او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوې ژوند پیل کړي
مهمه خبره انسان د مقابل لورې ده خو له زمونږ ډېر ځوانانو ته وسایل مهم وي امکانات مهم وي سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي
یو څه مونږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغه مطلب خپل مشران ته قناعت ورکړي دي او په ګډه دغه یو تصمیم نیول دی چې مطلب مونږ نه غواړو چې دغه بیزای مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې شو ډیر ساده یو وادي نیول تاسو ورسنیو کې لیدلې چې مطلب هغه خپل هغه مصارف یو نادار کورنۍ سره کومک کړي یا غریبانو باندې وشل دي نو ځوان کولای شي په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشران ته قناعت ورکړي
خو ما په تنو کړ چې خپل ځوان دغه فکر لري مثال ډیر ځوانان د خبره کوي چې واده په ځوان کې اوزل کیږي نو راځه دا یو ځل دا سی واده وکړه چې نوم یې پات شي کنه
دغه مصارف دغه یو ورځ پوری تړاو لري او آینده ژوند د سړی ستړاو نه لري هغه آینده د پر هایی ته مهم دغه خوشاله ژوند دی چې هغه ته باید توجه کی خپل او د خپل د ژوند د ملګری حقوق او وجایب پیژنې او هغه باندې زیات تمرکز کی په واسطه دغه بیزه مصارف نه
درنو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرې. افغان ځوانان پخوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو په راتک سره د دې سفرونو کچه نوره هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو ته بیا قاچاقبران کوي چې په بدل کې یې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري، خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ تیرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده، هر څوک څه وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، اوشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت ده، یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې، بیخي سخت ده. ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان، په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی ولا خپل دغه مشکلات سره مخ شوی. مڅېزي په دغه لارو کې راتلم، تقریبا ما درې شپې درې ورځې یعنی چې مې نه دی خوړلی، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لوګه ور روانو، بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بیرته وطن ته نه دي را رسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلم، نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیده. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان دی فلان دی، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیده. کله چې زه کوئی مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیرې صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یوه لږ د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول، عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته ښخ کړئ، ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې سوکول چې ورته بیرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو، هلته یې ښخ کړو. ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې، یعنی داسې مشکلات موږ لیدل دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزی دی خو په کور کې دي، مونږ خو اوس بیرته لار نه لرو، ځکه چې دومره لاره مو وهلې ده. هغه مشکلات چې را یادېږي، بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي او اوس حالات خو بیخي دا اوس مونږ تاسو خپله وینو چې یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلېږلې دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدله، مونږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته، نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپه که قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نباید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم، قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ ول ساعت په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت وایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولای شي او درس پایلی شي، که په دې قاچاقي لارو رانی شي ډیره بخوي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی، په افغانستان کې پاتې کېدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می ماندم.
د نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده. د لخپلې میرمن او دوه ماشومانو سره اروپا ته روان شو. میرمن او یو زوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې لخپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نو موړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپله مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نورو ځوانانو ته د رسولی خبره دا ده چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لار دیشی.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان.
که زما خبره و نظر چو گوری نورتوایم چی ندی رازی، زکا قاچاقی لارا پا درد نخوری، هماغ خپل وطن خده. منم چی دو وطن وضعیت خراب بو او دو طالبانو پراتک سر نور هم خراب شوی، خو همال تا پا خپل وطن که دیوی هماغ نیم دوده چی خوری دیر خده لده چی دو قاچاق بر لست ولویگی، پیسی وخورل شی او دو هر حیوات دو پولیس و لخواه و وحل شی. دا دروغ دی چی وای کدوال نو وحل کیگی او خ چلن ور سره کیگی. زخپل چلش پا کلن زوی سره میوام داد روی هیوادونو دا پولیس و لخوا و حل شویم. طول ثبوتونه لرم چې دا زوی مخت ایز و حلم او زوی می پا چیغو چیغو جرل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقی لارو را نشی خده، خو که پاسپورت لری او ځان تکاری و تحصیلی ویزی واخلی او ده غول لاری به هر تلار شی دیر خده، ترده چی قاچاقی سفر وکری چی همی پیسه مصرف شی او هم نیم عمر او ځوانی للاس ورکری، اخیر هم خپل مقصد تا و نرسیگی. چی ورسیگی هم یای لاس او پخه ماتوی یا عصبی تکلیف ورته پیدا شوی وی. شرایط ډیر سخت شوی دی. زموږ په خبرو تر هغه څوک باور نه کوي چې خپلې په سترګو نه ویني.
خیلی شرایط سخته. تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ آیا افغان ځوانان د ستونزو با وجود په هیواد کې پاتې شي که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي؟ او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي؟ په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره چې ډېره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. غلی نیکولا، ډېر زیاته مننه چې وخت مو راکړ. تاسې له کډوالو سره کار کوئ او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډېر شوی. آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغسې اسانه دی چې قاچاق برانې وایي که نه ستونزې شته؟
لبته مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي. یعنې اوس که کډوال وغواړي کوم هېواد ته لاړ شي، ډېر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هېواد ته ورسیږي چې دوی غواړي. ځوانان باید په دې پوه وي کله چې د قاچاقبرانو لاس ته لویږي، دوی تل په خطر کې وي. کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي، کیدای شي وتښتول شي، یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي، یا په وړو کښتیو او موټرو کې ډیر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال یې هم شته. څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې دیرش افغانان پکې سپاره و ټکر یې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول. همداسې ډیر نور خطرونه هم شته. د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډیرې پیسې خو د خوندیتوب غمې نه کوي. دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پرې خبر وي. کیدای شي ځینې اروپا ته ورسیږي، خو ډېر زیات خنډونه هم شته. زما په نظر تر ټولو ستر خنډ هغه جرمي ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفاده کوي. زه له ډېرو ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني، فزیکي او جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. دا جرمي ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا، بلغاریا، مقدونیا او یونان نه دي، بلکې افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي. دا مهمه خبره ده چې پوه شو اروپا ته قاچاقي تګ د ستر خطر منل دي، ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته په تګ کې پاتې راغلي دي. دوی یا مړه شوي یا ټپیان شوي او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نوره د سفر شیمه نه ده ورسره پاتې. ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی.
په اوس وخت کې تاسې افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوئ چې د ټولو ستونزو باوجود چې هم یې په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی، دوی باید څه وکړي؟
هر څوک باید خپله ځان ته پرېکړه وکړي. زه چاته مشوره نشم ورکولای. دا ډیره خبره ده چې کله وطن سره د مینې لري پکې پاتې شي او کار ورته وکړي. خو زه نه پوهیږم چې ما به څه کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای. په داسې حال کې چې طالبانو ښوونځي یا پوهنتون ته نه وی پرېښی، که زه د یوې نجلۍ پلار وای، آیا زه به دې ته تیار شوی وای چې خپله 12 کلنه لور مې 1 کلن 5 کلن یا 6 کلن سړي ته ورکړی وای؟ زه ټول هغه کسان در کوم چې اوس افغانستان پرېږدي، خو هغو ته هم په ډېر احترام قایل یم چې په وطن کې پاتې کیږي او د ښو ورځو د راتګ لپاره کار کوي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. له ازادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. درنوز د کونکو، او اوس د اوم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د تاریخ په لومړی درس کې د تاریخ په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ د تاریخ د لوستلو ارزښت ترته بیانېږي. د درس په لړ کې بل استاد د انسان د خلقت یا پیدایښت تاریخي سلسله واوري او په دې به پوه شي چې آدم علیه السلام او بی بی هوا ولې له جنت ویستل شول او شیطان هم ورټل شو.
زموږ د نن اوله موضوع ده د انسان پیدایښت او یا هم د انسان د خلقت پیل. کلونه مخکې چې موږ ته پوره شمیر نه دی را معلوم، الله پاک جل جلاله آسمانونه، ځمکې، ستوري، پرشتې، پیریان او داسې نور موجودات پیدا کړل. وروسته بیا الله پاک جل جلاله اشرف المخلوقات یعنی انسان پیدا کړي او د ځمکې پر مخ باندې خلیفه وګرځوي. لکه څرنګه چې دغه موضوع هم په قرآن مجید کې د الله پاک جل جلاله لخوا څخه بیان شوې ده، هغه داسې ده: په تحقیق سره موږ د آدم اولاد ته عزت ورکړي. خدای پاک په خپل قدرت سره آدم علیه السلام له خاورې څخه پیدا کړي او په هغه کې خپل روح ورپوکي. هغه وخت یې بیا ملایکو ته امر وکړي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي او د هغه احترام وساتي، ځکه چې هغه اشرف المخلوقات او د ځمکې پر مخ باندې د لوی خدای پاک جل جلاله خلیفه و. ټول ملایکو د الله پاک جل جلاله له امر څخه هدایت وکړي او آدم علیه السلام ته سجده او احترام وکړي بغیر له شیطان. شیطان مغرور سو او د ځان سره دا وویل چې زه خو د اور څخه پیدا شوی یم، نو زه خاورو ته سجده نسم کولی. د ده دغه نافرمانی ده ته دغه پایله ورورسول چې دی د الله پاک د درګاه څخه وشړل سي. وروسته بیا لوی پاک جل جلاله هوا انا هم پیدا کړله او هغه د آدم علیه السلام ماینجنه وګرځوله. لوی خدای پاک جل جلاله دوی ته په جنت کې ځای ورکړي او له خپلو نعمتونو څخه پر دوی باندې مهرباني وکړه، بغیر له یوې درختې چې دوی ته اجازه نه وه چې د هغه درخت څخه دوی خوراک وکړي. لکه څرنګه چې موږ وویل چې شیطان له دوی سره کینه کوله، نو ځکه به یې تل د دوی د ځورولو او خطایستلو هڅه کوله. او ده هم آدم علیه السلام خطایستي او چم یې ورسره وکړي چې د هغې ونې څخه یې ورباندې خوراک وکړي، د کومې درختې څخه چې دوی منع شوي وه. لوی خدای پاک جل جلاله آدم علیه السلام او بی بی هوا نه د دې نافرمانی د سرته رسولو له امله دوی ته جنت څخه وویستل او ځمکې ته یې واستول. آدم علیه السلام او بی بی هوا نه له خپل دې عمل څخه ډېر پښیمانه شول او د اوږدې مودې لپاره یې ژړا او زاری کولې، تر هغه چې خدای پاک جل جلاله د دوی توبه ومنله او په دې توګه د دوی د زیاتو زحمتونو د ګاللو وروسته سره یوځای شوله. یعنې ډېر تکلیفونه پر دوی تیر شول او بیا وروسته دوی ته دوهم ځل لپاره سره یوځای شول. لوی الله پاک جل جلاله دوی ته پوهه ورکړه او د خوراک او څښاک وسایل یې ورته د ځمکې پر مخ باندې برابر کړل. د تاریخي پیښو څخه د بیانولو موخه په قرآن مجید کې دا ده چې هغه ولولو او له پایلو څخه عبرت واخلو او د آدم علیه السلام له کیسې څخه هم زیات عبرتونه اخلو. دوهم موضوع ته راځو، د آدم علی السلام زامن. څنګه چې مو ویل لوی خدای پاک جلاله د آدم علی السلام له پیدا کېدو وروسته بي بي حوا نه هم پیدا کړه، تر څو د یوې خوا خو آدم علی السلام یوازې وال څخه وژغوري او د بل پلوه څخه د ځمکې پر مخ د آدم علی السلام نسل ډیر کړي، او د آدم علی السلام د نسل زیاتوالي لپاره طبیعي وسله وموندله. آدم علی السلام د بي حوا نه سره د مکې معظمې په عرفات کې مخامخ شو، او د وخت په تیریدو سره د زیاتو کوچنیانو خاوند هم شو.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، له استاد مو واوریدل چې قران کریم کې هم ځینې تاریخي پیښې بیان شوي، او دا چې ولی استاد دته تشریح کړ چې هدف یې دا دی ترڅو له پخوانیو پیښو عبرت واخلو. له استاد مو واوریدل چې د تاریخ له مهمو پیښو یوه هم د آدم علی السلام د اولادې په واسطه د ځمکې په مخ د انسان د نسل غوړېدل دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د اتم ټولګي د تاریخ درس وړاندې کیږي. دا تم ټولګي درنوز د کوونکو په دې درسي ساعت کې به په یو مشخص تاریخي پړاو کې درې حکومتونه درته تشریح شي، او دا به واوري چې طاهریان، سفاریانو او سامانیانو په کومو مشخصو جغرافیو کې حکومت کاوه، او د یادو حکومتونو مشري چا ته ورته غاړي وه.
زموږ د نن اوله موضوع ده د عباسیان حکومت. د عباسیان حکومت تر 1200 څخه تر 1650 قمري کال پورې دوام درلودي. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حقیقی اکا حضرت عباس رضی الله عنه اولاده په تاریخ کې د بنی عباس په نامه سره پیژندل کیږي، او یا هم په نامه یادیږي. عباسیانو د امویانو سره مخالفت درلود او خلافت یې خپل حق ګڼي. دوی ویل چې دا حکومت زموږ دی او موږ یې حقدار یو. د امویانو د ادارې ضعیف، ځانځاني او ظلم د دوی د ټول مملکت چې وو د بحران سره مخ کی. نو په دې وجه د عباسیانو د وخت څخه استفاده وکړله او د امویانو په ضد یې پاڅون وکړ. د خراسان یا هم افغانستان، مخکې د افغانستان هم خراسان و، د خراسان خلک هم د امویانو د ظلم د لاسه ډیر په تکلیف و. نو د ابو مسلم خراسانی په مشرۍ چې یو ازادي غوښتونکی سړی و، د استقلال بیرغ یې پورته کړ او د عباسیانو سره یې اړیکې ښې او ټینګې کړلې. ابو مسلم د مروان همار په وخت کې لشکر جوړ کړ او کوپې ته راغلی. مروان همار د امویانو د مشرانو څخه مشر و چې دغه په وخت کې لشکر جوړ کړ، چې بیا وروسته ابو العباس صفاته د خلکو څخه بیعت واخلي. په پایله کې په 1200 هجری کال کې د زاب د رودخانه په غاړه د خراسانیانو او امویانو ترمنځ جګړه پیل شوه، او د مروان همار لشکر مات وخوړ. مروان د غزا څخه شام او فلسطین ته وتښتید، خو عباسیانو هغه تعقیب کړ. بل اخره هغه مصر ته ورسېدی، او په هغه ځای کې د عباسیانو د یو پلوی لخوا، یعنی د غو د طرفدار لخوا چې نوم یې سالی و، دغه په واسطه سره په قتل ورسېدی. او په دې ترتیب سره خلافت ابو العباس صفاته په لاس ورغلی. اوس راځو په نوې موضوع کې وایي چې ابو العباس صفات څوک و. ابو العباس صفه د 1200 څخه تر 1650 قمري کال پورې حکومت وکړ، یعنی څلور کاله. د عباسیانو لومړی حکمران یا هم مشر ابو العباس عبد الله بن محمد صفه و. د ډیرو وینو تویولو له امله دته د صفه لقب ورکړل شو. د ده په وخت کې د حجاز والی داود بن علي د مکه او مدینه امویان ټول د تیغ څخه تیر کړل، یا هم قتل کړه. سلیمان د بصره د امویان په قتل ورسول، او عبدالله بن علي په شان کې اوسېدونکو امویان په قتل کړل. لنډه دا چې صفه په خپل څلور کلنه دوره کې د خپل خاندان غچ له امویان څخه واخیستی، یعنی کوم ظلمونه چې پر دې امویانو کړي وه هغه ټول غچونه ابو العباس صفه د امویان څخه واخیست. د صفه دا وژنې یوازې په دشمنانو کې نه وې، یعنی یوازې خپل دشمنان نه وژل، بلکې د ده په امر د ده نږدې ملګری هم ووژل شو. ابو سلما یې د ده لومړی وزیر په توګه مقرر کړ، خو هغه هم د یو څه وخت څخه وروسته ووژئ. د ابو سلما د وژلو څخه وروسته د وزارت چوکۍ خالد برمکی ته وسپارل شوله. خالد یو عجمي مسلمان و او د اهلیت او استعداد له کبله په هغه زمانه کې یو ځنی سړی و. سپا لکه څنګه چې ما مخکې وویله، د خپل څلور کلن دولت څخه وروسته په 1600 هجري کال کې وفات شو. اوس راځو درېیمې موضوع ته، ابو جعفر عبدالله المنصور. د سپا په وخت کې د هغه ولیعهد، یعنی کله چې سپا مړ سي ولیعهد هغه ته وایي چې د هغه پر ځای بیا وروسته کښېني. د هغه ولیعهد منصور چې حج ته تللی و، کله چې هغه د حج څخه رالی د هغه پر ځای باندې کښېناستی. منصور یو عالم، مدیر او ځیرک پاچا و، یو پوه شخص و. د ده د تدبیر له کبله د عباسیانو د حکومت بنسټونه ټینګ شوله، او تقریبا تر 1500 کلونو څخه زیات وخت د پاره په اکثرو افریقایي او آسیایي هیوادونو باندې حکومت وکړي. د ابو جعفر منصور د تخت کښېناستلو څخه لږ څه وروسته د ده د تره زوی یا هم د اکا زوی عبدالله بن علي چې په شام کې والي و، هغه نکي جنجالونه وکړله. منصور د هغه د آرامولو یا هم د ټکولو لپاره خراساني ابو مسلم وټاکه. لکه په تېر درس چې موږ ول، ابو مسلم خراساني چې د امویانو سره جګړه وکړله، نو ده هم هغه چمو کې د خراساني ابو مسلم وټاکي. ابو مسلم چې کله وټاکه شو، د نصیبین په سیمه کې د دواړو خواو ترمنځ یو ډیره خونړۍ جګړه پیښ شوله. عبدالله بن علي ماتو خوړله او ابو مسلم بریالی شو. ابو جعفر منصور خپل پلازمینه بغداد وټاکي چې د دجلې د سیند پر غاړه د مدائن څخه 15 میله د شمال خواته پروت و. منصور څو معتمد کسان یا هم یو څو د ګوتو په شمېر کسان خراساني ابو مسلم ته ورولېږل. ابو مسلم یې په چل او پری باندې پلازمینې یا هم بغداد ته راوستی او هلته مړ کړي. د ابو مسلم د قتل څخه وروسته د ملک په څو ځایونو کې نور بغاوتونه پیل شوله، یا هم نور خلک راولاړ شوله جنجالونه کول. منصور په 1850 هجري کال کې وفات شو او د ده پر ځای مهدي پر تخت کښېناستی.
هوکې درنو زده کوونکو، له استاد مو واوریدل چې ابو جعفر منصور ولی ابو مسلم خراساني د یو مهم ماموریت لپاره وټاکه، او هغه د څه لپاره له عبدالله بن علي سره نښته وکړه. د درس په دوام به راتلونکې اونۍ کې واورئ چې د ابو جعفر منصور لمړنې وروسته څوک پر تخت کېناست او له خلکو سره یې چلند څنګه و. د نهم ټولګي زده کوونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. اوس هم زو او په ګډه د نهم ټولګي د تاریخ تشریح له استاد اورو. د درس په لومړۍ برخه کې به استاد تاسو ته د تاریخ په اړه عمومي معلومات وړاندې کړي او د تاریخ د لوسترو اهمیت به درته بیان کړي. د درس په دوام به واوري چې قدرت ته د احمدشاه بابا تر رسیدو مخکې زموږ د سیمې وضعیت څه ډول و، په دې شرایطو کې احمدشاه بابا څنګه قدرت ته ورسید، او دا چې د احمدشاه بابا تر حاکمیت لاندې وضعیت څه ډول و، دا هغه مسایل دي چې استاد به په دې برخه کې درته تشریح کړي.
لومړی راځو د تاریخ تعریف ته. تاریخ د تیرې زمانې ټولنیزې پیښې، موضوعات، اتفاقات او جوړښتونه او د انسانانو کردار تر څېړنې لاندې نیسي. تاریخ مطالعه د شخصیت جوړولو کې مهمه ده. د نورو نیمګړتیاوې چې تاریخ خوندي کړي دي که هر څوک ولولي، نو د خپل ځان په کمی به بیا پوهیږي او د حل لارې لټه به حتمن کوي. که د یوه انسان حافظه خرابه سي، نو حتماً ټول مریض بولي. نو که د یو ملت او قوم تاریخ ضایع سي، هغه ملت او قوم به هم د خپل تاریخ په ضایع ناروغه وبلل سي. بل هر هغه څوک چې تاریخ ګوري
د تیر انسانانو له تجربو ګټه واخلي، د مشکلاتو په وړاندې د هغوی له حل لارو سره خپلې نوې حل لارې هم ملګري کړي، د بریا رازونه کشف کړي او د خپل ژوند په اوږدو کې استفاده ځینې وکړي، دا کس به په خپل ژوند کې ډیر بریالی وي او خپلې ټولنې ته به ډیر څه په میراث پرېږدي او هم به خپل په ژوند مهال انساني ټولنې ته خدمت وکړي. یو عربی شاعر د تاریخ د اهمیت په اړه وایي، هغه هوښیار انسان نه دی چې په سینه کې تاریخ نه وي، یعنی تاریخ یې نه وي مطالعه کړی، او که چا د تیرو احوال یاد کړل نو خپل عمر سره څو عمرونه اضافه کړل. یعنی تاریخ لوستل او مطالعه کول په ورځني ژوند کې ډیر مهم دی، ځکه هغه تیر کې چې کوم کارونه سوي چې د هېواد د زیان او ویجاړۍ او خرابېدو او اتفاقي سبب سوي دي، باید هغه څخه ځان وساتو او نور ته هدایت وسي، او هغه شکارونه چې سوي دي باید پر هغه لاله او د هغه تجربو څخه باید استفاده وسي. اوس راځو احمد شاه بابا وخت د رسیدو نه وړاندې د افغانستان اقتصادي، ټولنیز او سیاسي حوزه. په شپاړسمه زیږدیز پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښو قرباني سوه. د سلطان حسین بایکرا له مړینې سره ګډوډۍ ته لاره وارسوه او شیبانیانو په لاس د هرات تیموري دولت له منځه ولاړې. په پارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس د صفویانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. په هند کې د ګورګاني شهزادګانو یو تن محمد بابر د بابری دولت بنسټ کېښود. په دې توګه په شمال لویدیځ او سویل ختیځ کې بابری، صفوي او شیباني دولتونه جوړ شول. دغه ټول واکمنانو نه غوښتل چې زموږ هېواد پرمختګ وکړي، او دوی ټول زموږ د هېواد پرمختګ د مخنیوي لاملونه ګڼل کېدل. په جغرافیوي سیمو وی زموږ خاوره کابو دوی نیمې پیړۍ له تجریدي ودې لری وساتله. په دې موده کې زموږ هېواد د نورو هېوادونو په منځ کې د جګړو ډګر و. خلکو ډېرې ستونزې درلودلې، ورځ په ورځ کورنۍ ستونزې زیاتېدلې. خلک دې ته اړ سوله چې سفر وکړي او ولاړ سي، هېواد پرېږدي. خو د دغه یرغلونو په وړاندې خلکو مخالفتونه پیل کړل، او د دوی په مخ کې د دې لپاره ودرېدل چې خپل هېواد څخه دغه ناورینونه او ظلمونه بند کړي. د خلکو پاڅونونه لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان کې پیل شول. په ختیځو ولایتونو کې په ختیځو سره لدی چې پاڅونه یو ځای غلي کېدل او بل ځای به راپورته کېدل، خو په عمومي ډول یې غلي کېدل ناشونی وه. خلکو پاڅونونه په ختیځو ولایتونو کې د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه پیل سوه، چې د ختیځو کرښو او یا سرحدي سیمو میشتو زیاتو قومونو پکې برخه اخیستې وه. دارنګه سیاسي غورځنګونه که څه هم خپلواکي ترلاسه نه سوای کړای، ولې د هغو سیمو خلکو ته الهام ورکړ چې د روښانیانو در نهضت تر نامه لاندې د خوځښت د دې خاورې په تاریخ کې راپیدا او ځانګړې ونډه یې ترسره کړه. د روشانیانو د نازت مشری د بایزید انصاری، د شیخ عبدالله انصاری د زوی په غاړه و. هغه د مغولي حکومت د استبداد پر ضد مبارزې ته خلک راوبلل، او د روشانیانو خوځښت په سیاسي او مذهبي ځانګړتیاو ولاړ و. تر هغه مودې چې د مرګ تنده یې نه ولیدلې، خپلې مبارزې ته یې دوام ورکړ. بل خوشحال خان خټک پاڅون، خوشحال خان خټک پاڅون بل سیاسي حرکت و چې زموږ د خلکو په راویښولو کې اغېزناک سو، او زموږ په معاصر تاریخ کې د خټکو د غورځنګ په نامه شهرت لري، چې زموږ د هېواد په تاریخ کې ځانګړی ځای لري. او په خپله خوشحال خان یو فرهنګي او پوځي سړی و. د خپل ژوند څلور کاله په بند کې تیر کړل. له خلاصېدو نه وروسته بیا هم د خپل کو مشري په لاس کې ونیوله. د نوموړي مبارزې تر مرګه پورې چې کابو 80 کلن و دوام وموند. بل میرویس خان نیکه په 13مه پیړۍ کې یو ځل بیا میرویس خان نیکه د یرغلګرو د له منځه وړلو په مخه پاڅون وکړ، چې زموږ د هېواد په تاریخ کې د کندهار پاڅون په نامه یاد سوی دی. د بهرني یرغلونو په پایله کې افغانستان تجزیه سو. لویدیځې برخې د ایران صفویان، ختیځې برخې د هند مغولو، او شمالي برخې د ماورالنهر شیبانیانو ونیولې.
په 1900 کال کې میرویس خان نیکه په مشرۍ خلکو په خپل پاڅون سره د صفویانو واکمني او د کندهار د والي ګورګین ظلمونو ته د پای ټکی کېښود او په کندهار کې خپلواک دولت جوړ کړ. خو دا هغه دولت هم دیرش کلونو څخه ډیر دوام ونه کړ. همدې دولت وکړای سوای چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه د درسي ساعت خپرونې ته غوږ یاست. د نهم ټولګي په درس کې مو واورېدل چې په 1909 کال کې کوم لوی تحول د دې سبب شو چې یو ستر سیاسي تحول رامنځته، بهرني یرغلونه په شا وتنبول شي او د نننی افغانستان د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، د وم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ پراتن کی درسي ساعت کې واوري چی نوح علیه السلام کوم قوم ته د پیغمبر په توګه واستول شو، د پیغمبرانو په سلسله کې په کومه سلسله کې ځای لري، او له نوح علیه السلام سره د قوم برخورد څنګه و. دا تم سن د تاریخ د درس تشریح په دوام به واوري چې د جعفر منصور زوی مهدی څنګه قدرت ته ورسید، او واک ته تر رسیدو وروسته یې له خلکو سره چلند څنګه و. د نهم سمس د کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام پر راتلونکي خبرونه کې واوري چې وخت د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت څه ډول و، او په دې دوره کې کوم ستر سیاسي تحولات رامنځته شول.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. په درس کې مو واوریدل چې د نیل سیند په مصر او سودان کې د کرهنیزو ځمکو د خړوبولو ترڅنګ پر یاد سیند د جوړ شویو بندونو په مرسته برېښنا هم تولیدوي، او د دواړو هیوادونو په اقتصادي وده کې خورا مهم رول لري. دوم ټولګي درانس د کونکي به د جغرافي مضمون پراتلون کې درس کې واوري چې زمکه څو ډوله حرکت لري، او دا حرکتونه د څل عمل ګرځي. خون کې به د اتم ټولګي زده کونکو ته د اروپا د لوی وچې په باب تشریح ورکړي، او دا چې دا وچه کوم هیوادونه په ځان کې رانغاړي. او د نهم ټولګي زده کونکي به واوري چې کانګو حوزه چیرته موقعیت لري، کانګو ولې حوزه بلل کیږي، او د افریقا لپاره یې ځانګړنې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسه ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خبريږي، او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسی ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
درنوز د کونکو او د درسي ساعت اوریدونکو دا د نن ورځې درسي ساعت تر راتلونکو خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ. درنو زده کوونکو ته درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلې وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
ساعت